د مازیګر څلور بجې دی اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن د پنځشنبه ورځ د مرغومي ولسم ده د جون لومړۍ نیټه ده د پروګرام مو تر پنځو بجو دی په دغه یو ساعته پروګرام کې به تاسو ته افغانستان او سیم پر حالاتو وروستي رپورټونه او خبرونه واوري په افغانستان کې به واوري چې ارګوایي په اعدام محکوم شوي زندانیان او تروریستان به اعدام کړي د دې مسلې نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو و باوري چې د افغانستان حکومت وایي د کابل پروسه په نوم غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او له وسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکارۍ په اړه اسناد وړاندې کوي نور رپورټونه به وروسته تر خبرونه واورئ اول به فریبا ظاهر ته ورسو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان جمهوریت ریاست وايي په اعدام محکوم ځینې زندانیان به اعدام کړي د افغانستان ولسمشر مانی وای د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون څخه وځي که پاتې شي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور ریاست وای هغه زندانیان او تروریستان به چې د اعدام حکم ور باندې سوی اعدام کړي د جمهور ریاست مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې باید ستره محکمه ډیر ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام محکوم سوی زندانیانو لست ولسمشر مانی ته وسپاري
هغه بندیان چې هغه د اعدام وړ بندیان دي هغه باید ستره محکمه ډېر ژر دا کار وکړي او ښاغلی جمهور رئیس ته په خپل اعدامو به امضا وکړي لاسلیک کړي
تر اوسه معلومه نه ده چې دا حکم به پر څومره کسانو عملي کیږي خو ځینې راپورونه داسې وایي چې د یوولسو کسان پر یوولسو کسانو د اعدام حکم شایي عملي سي چې د دوی لست ولسمشر ته وړل سوی دی او ولسمشر به یې وروسته توشیح کړي د افغانستان ولسمشر مانی وایي د افغانستان پر چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي د ولسمشر مانی مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو ښه فرصت دی چې د افغانستان حکومت د دې غونډې ګډونوالو ته د پاکستان د مداخله په اړه شکایت وړاندې کړي دی وایي د تیر ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي د په وینا د کابل په امنیتي غونډه کې به د څلورشتو هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي د غونډه د جون پر شپږ منیټه جوړیږي ملخو د افغانستان ولسمشر له هغو خبری رسنیو مننه وکړي چې په کابل کې د پرونی چاودنې څخه وروسته یې پر وخت او هر اړخیز معلومات خپره کړل ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه اعلامیه کې چې له ارګ خبره سوی په پرونی چاودنه کې د مطبوعاتو د کارکونکو د وژل کېدو او زخمي کېدو له امله هم خواشینی وشوده په پرونی چاودنه کې د بی بی سی او ټولو تلویزیون دوه کارکونکو وژل سوی یو شمېر نور زخمي شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا لس میلیونه ډالر مالی زیان رسېدلی دی د دې خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا د لس میلیون ډالر پر اندازه زموږ پانګوالو ته او سوداګرو ته تاوان اوښتی دی دغه ساحه یو ډیپلوماتیک ساحه وه او تر څنګ یې زموږ لوی شرکتونه دلته مرکزي دفترونه لري
د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په افغانستان کې د نامنې د ډېرې دوله کبله اندېښنه لري او وایي د داسې وضعیت دوام به په ځانګړي ډول په پلازمینه کې د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خنډونه ډېر سي اوس هم څو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتې شي که ترې ووځي نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي په واشنګټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ د پاریس د 2015 کال له تړون څخه چې د اقلیم د بدلون په اړه سوی ووځي دا تړون د نړۍ 1950 او بخښه یو سلو پنځه نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی کچېرې امریکا له دې تړون څخه ووځي له نور متحدینو سره به یې اړیکې لا کړکې چې نسي امریکا به یوازینی هیواد وي چې د سوریې او نیکاراګوا تر څنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي اروپایي مشرانو ډېرې هڅې کړې چې ډونالډ ټرمپ ته په وروستیو شېبو کې قناعت ورکړي چې له دې معاهدې ونوځي خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ده په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د دې معاهدې مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برېښنا شرکتونو او صنعتګارانو پر د فشار راوړی چې دا تړون ونه ډونالډ ټرمپ په 2014 کال کې د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال پر دې معاهدې سخت انتقاد کړی او د ځکه تودوخه یو فریب بللی و د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شاید هیواد پالنې احساسات لمخي هغه کسان په نشه کړی وی چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکیل نه دی. ولسمشر پوتین نن په سن پیټرزبرګ کې د یو شمیر نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه وکړه. دوی موږ د دولت په سطحه په دې کې ښکیل نه یو او نه به هم واوسو، برعکس موږ هڅه کوو چې په هیواد کې دننه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړو. په هر صورت زه ډاډه یم هیڅ هکر نسي کولای په اروپا یا آسیا هیوادونو او یا امریکا متحده ایالاتو کې په انتخاباتي کمپاینونو کې مداخله وکړي. د پوتین د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د تیر کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات دوام لري. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوریده مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې په دې خبرونه کې خبری رپورټونه درته وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت وکړه سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو چې په کابل کې په اعدام محکوم شوی وو نمونه یې ولسمشر غنی ته استول شوی چې د غوی د اعدام حکم توشیح کړي. دا کار په کابل کې تر چاودنې وروسته کیږي. د دې خبرې جزئیات به سره واورو، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په کابل کې پرونی چاودنه د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړې وه. په دې اړه موږ په کابل کې د سیاسي او پوځي چارو له څارونکي حاجي داود سره خبرې کړې دي.
مشکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې حادثې د پېښېدو خبر د افغانستان استخباراتي
په دې اړه به په څو دقیقو کې پوره معلومات واوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې ډېر ژر به د کابل پروسه په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي یو لړ اسناد او شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې ثابتوي. په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې به د سیمه ایزو مطالبو ترڅنګ تاسو ته په نړۍ کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی رپورت وړاندې کړو. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته هم لنډه کتنه کوو. په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې د کور کلی اونیز پروګرام لرو.
تر سل او تر دو سو تر پنځه سو ډالر پورې ما لیدلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي خو په دې صورت چې داسې نیولي دي خلک د ښکارۍ چې یعنې ما ورکړي خو دا ښه کار نه ده. ولې ښه کار نه ده؟ طبعا داسې خلک ما لیدلي چې کرس کړي دي، ورکړي دي په دا خاطر.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونی تر پای را سره اوسئ. د مازدیګر تر پنځو بجو به تاسو د بیلابیلو مطالبو اوریدونکو اوسئ او په جزئیاتو به په افغانستان کې د هغو پرمختګونو چې همدا اوس یې موږ ته رپورټونه رارسیږي یا رارسېدلی دي خبر سئ. په خبرونه کې مو واورېدل چې په ارګ کې یوې کره سرچینې د ازادي راډیو ته نن وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو نومونه چې په کابل کې په اعدام محکوم شوي وو ولسمشر غنی ته استول شوي دي تر څو د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لري؟ د دغه کسانو لیست څو وخت ولسمشر تاسو ول سوي او آیا د دغه لیست نور جزئیات درته معلوم دي؟
بلې فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو ریډونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د قانوني شبکې د یو شمیر غړو چې لومړني ماین معلومات دا خي چې یو لس کس دي د دوی لیست ولسمشر ته نه نستول شوی دی د دې لپاره چې دوی باید پیدا محکوم شي. او لومړني معلومات دا هم خي د سرچینو له قوله چې دا لیست ولسمشر لخوا امضا شوی دی، یعنی د دوی د اعدام حکم ورکړل شوی دی چې دا دغه شي. خو تر اوسه پرې ولسمشر مانی پر رسمي ډول باندې په دې اړه سندي ویلي چې رښتیا هم دغه لیست امضا شوی کنه. په هر حال دغه کسان ول چې په وار وار مخکې هم په بیلا بیلو بریدونو کې شکل دا موضوع راپورته شوی دا چې په دغه برید کې د حقانی شبکه لاس لري، یاده چې مثلا مسولیت په شکل د اشکال سره دوی منلې ده. د افغانستان د خلکو لخوا دا وړاندیز کیدو په ټولیز رسنیو کې په نورو میډیا کې چې دغه کسان باید اعدام شي ترڅو په یو شکل د اشکالو د دوی غش هم حکومت خسته وي او بل دا چې هغه کسان چې خپل د کورنۍ غړي قربانیان ورکړي په دې برخه کې د غوي زړه هم یو ډول تسل شوی وي. ولی دا ځل ویل کیږي چې دغه لیست د ولسمشر لخوا امضا شوی دی، دا چې دغه کسان به کله اعدام شي کله نه، په دې موږ هڅه کوو چې د ولسمشر معنی سره خبرې وکړو او دقیق او کره معلومات شي په دې برخه کې. یا رښتیا هم اقدام شوی دی که څنګه د پراتونکو خبرونه کله تاسو سره شریک کو؟
تورمن صاحب، موږ د ولسمشر سره ویان سره خبرې کړې دي، د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویان سره، د نجیب آزاد صاحب سره زموږ همکار خبرې کړې دي. دایبه دا خبرې به په لنډ شبکې سره واورو، خو تاسو څه معلومات لري چې انس حقانی چې د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو، آیا د اعدام ذکر په دغه مسله کې ستکه نسته؟ یا
د نوملر پالیسی نه دی ویل شوی، فرشته جان نمونه نه دی راغلی تر اوسه پرې چې کم کسان پکې شامل دي. واځ شمیر خودل شوی دی چې یو لس کسان دی په دغه لیست کې، ولې دقیق معلومات نشته چې کم کسان په دې کې شامل دي. خو ډیر ځله چې خلکو د خوانو غوښته نشوي ده د همدغه حانس قانی د اعدام غوښتنه شوی ده د حکومت څخه چې دی باید اعدام شي، خو تر اوسه پرې دغه نوملر نمونه نه دی شریک شوی چې مثلا کم کسان پکې شامل دي.
او وګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ پر پاڼه تعقیبوي، تاسو ته معلومات درکو. دا اوس زما همکار احمد شبر د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد سره خبرې کړې دي. دا خبرې به سره واورو چې پر همدې مسله دي.
دغه حالات په کتو سره ممکن یو ونه دربرونی شي ټول معلومات بشپړ شي. لومړني معلومات دا شي چې په دې شبکې هغه په دې بریټي د حقانی شبکې لاس وو زمنان د پاکستان د استخباراتو په مرسته دا معلومات چې ترلاسه شوي دي او ممکن په یو وخت کې په یو ونه کې موږ به معلومات
ترلاسه کړو. آزاد خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس د حقانی شبکې د یو لسو زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی، دا خبره تاییدوي؟
دا حکم تر اوسه نه ساده سوی، نه دا حکم نه ساده سوی، هر لحظه چې ساده شي موږ تاسو به شریک کو.
یعنی تر بحث لاندې دا موضوع؟
بله وو، بله وو، بله وو.
په دې کې د حقانی ورور هم شامل دی؟
دا لیست تر اوسه پورې د ډیر محرم دی چې واده د جمهور رئیس او ممکن د امنیت شورا هم شي ثابت سری د زموږ سره یا د نورو مسؤلینو سره نه شریک شوی چې کوم کسان دي پکې. اما هر لحظه چې دا صادر شي ښکارا خبر ده چې ټول جزئیات به د مطبوع سره شریک شي.
تاسو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد سره د ازادي رادیو د خبري احمد شبر لنډي خبري واوریده. و امر دل چې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو او د حقانی شبکې د یو شمیر غړو چې په کابل کې نیول سوي او د اعدام حکم ور باندې سوي، نوملړې ولسمشر ته د توشيح لپاره استول سوي څو غوي اعدام شي، خو ولسمشر یې د توشيح حکم لا نه دی کړی. زموږ خبريالان په دغه مسله پسې ګرځي. د رپورټونو پر اساس د سره حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی له هغو مهمو کسانو څخه دی چې زندانی او په کابل کې. موږ به دا هم څارو چې په لیست کې د چا نومان راغلي دي، دا هم لا نه ده څرګنده سوی. نو لطفا د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په کابل کې تر 14 ورسته یو اعلامیه خبره کړه او په دغه اعلامیه کې وویل چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ دغه پرونی حمله کړې وه. د یادونه ورده چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه رسم سندی ویلی. رضوان مراد په کابل کې د سیاسي حالاتو له څارونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا د امکان په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. شغلی سید داوود وایي
تراغي صاحب پورې چې زما معلومات او اطلاعات مخکې د دې نه چې د حادثه سره مخ شي، ځنې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې د حادثې د پیښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو ته ورکړی وو. نو دا چې دوی په دې اعتبار کوم عملي اقدام نه دی کړی، دا دوی پیښه پوهېږي. یوه خبره ما ته دا ښکاري چې دوی مخکې نه د دې حادثې نه خبرتیا ترلاسه کړې وه. دویمه مسله کومې خبرې ته چې دوی اشاره کوي، دا په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د څلور سیزو را پدی خوا، یعنی کله چې د خلک دیموکراتیک ګوند د واکمنو زیاتره دلته حرفوي عملیاتونه به د حقانی د شبکې د خوا په کابل کې ترسره کېدل. دریم مسله دا ده چې چین په نړیوالو رسنیو کې او تل دا خبره یادېږي او امریکي هم په پاکستان نیوکی کړي دي چې دا قانی شبکې ته ځای ورکړی دی او تر هغې چې دا شبکه هلته زموږ روابط د افریقا روابط پاکستان سره نورمال کېدای نه شي. نو زه فکر کوم دا درېیم دلیل دا هم دی چې دا قانی د شبکې په شتون باندې په پاکستان کې امریکایانو هم ثبوتونه درلود. نو دوی د دغې شواهدو په رڼا کې دا حکم کوي چې دا حادثه به هم د قانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوي وي.
اوس چې افغانستان حکومت ادعا کوي چې دوی دغه ادعا مستند ده، نو د پاکستان پر وړاندې دوی څه اقدام پکار دی؟
زما په اند باندې اول خو ګوري که دوی کله دې ته پاملرنه کړې وه مخکې د ځین چې حادثه رامنځته کېده او دوی کافي استخباراتي اقدامات ترلاسه کړي وه، لکه چې پخوا وختونو کې هر خلک دیموکراتیک ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې کوم عمل به کابل کې رامنځته کېده مخکې د مخکې نه به یې هغوی په پېښور کې په سرحداتو کې د دې مخه نیولې وه. اما متاسفانه دغه ظرفیت دغه قوت موږ نه ګورو په دغه امنیتي ارګانونو کې. دویمه خبره دا ده چې دوی مستقیما د هغوی په وړاندې باندې هېڅ کولی نه شي، هېڅ ویلی نه شي، یوازې د مطبوعاتو په سطحه دا خبرې کوي. اما شی چې دوی کولی شي دغه اسناد او ثبوتونه د ناتو د احساب ځواکونو د استخباراتو کمیټې ته ورکوي، یعنې هغوی ته چون د هغوی شتون دلته فزیکي شتون دلته شته دی هغوی ته دا وړاندې کوي چې دا کار د دوی دخوا نه شوی دی. کله کله پاکستانیان هم کله چې دغه حادثات دلته کېږي هغوی هم اظهارات خپل لومړیتوب کې رامنځته کوي. دا غوی دار زیات به هندستان د استخباراتو نه ده، هغه په دې باندې دغه کوي چې د افغانستان استخبارات به د هندستان استخباراتو په کومک اوس په پاکستان کې کومه حمله وکړي.
درې څلور ورځې مخکې د امریکا جمهوریت غوښتونکو سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د استرالیا له مطبوعات سره په مرکه کې ویل چې لوی مشکل د ډونالد ترامپ ادارې ته د حقانی شبکه ده چې د په خبره په پاکستان کې خوندې پناځي نه لري. اوس چې افغان حکومت هم دا ادعا کوي او وایي چې اسناد هم لري چې دا په پاکستان کې پلان شوی و، نو فکر نه کوي چې افغان حکومت له امریکایانو سره دا معلومات شریک کړي؟ اقلا د امریکا لارې پر پاکستان فشار راسي چې امریکا وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده.
زه فکر کوم کومه خبره چې مکین کړي دا نوې خبره نه ده. دا تقریبا د 2011 کال نه کله چې د اسامه بن لادن مسله په بټاباد کې رامنځته شوه او هغوی ثبوتونه ترلاسه کړل، دې نتیجې ته ورسېدل. هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښېږي په دې کې پاکستان د استخباراتو یا ایسای لاس دی. نو زه فکر کوم چې بیا هم که چېرته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
اوریدونکو تاسو په کابل کې د سیاسي چارو له څارونکو حاجی سید داود سره د رضوان مراد مرکار ویده. د افغانستان حکومت نن وویل چې ټاکل شوی ده چې د راتلونکو سیشن به پروس په کابل کې یو ستره غونډه جوړ شي. دغه غونډه د کابل پروسونو میږي چې د افغانستان حکومت وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهونو او لوسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې به د کابل کې د پرونی چاودنی په تړاو چې امنیتي ادارې پکې د پاکستان د استخباراتو لاس غني اسناد وړاندې کړي، د پاکستان په وړاندې به داسې ټول شواهد هم چې دوی راغونډ کړي دي لنړیوالو سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ورستیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري. د افغانستان حکومت په دې اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي چې د پاکستان پر ضد یې څه ډول معلومات اسناد او شواهد راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو به په دغه غونډه کې وی او تاسو ته به جزئیات وړاندې کوي. نو تاسو ازادي راډیو اروي البته د یادونې وړ بولم چې د پاکستان حکومت په کابل کې په پرونی حمله باندې خواشینی څرګند کړي وه او افغانستان ته په واستولي پیغام کې ویلي چې دوی په دغه سي غمیزه کې د افغانستان خلک خپل ورونه غني او په غم کې ورسره شریک دي. دوی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دې ادعا په اړه څنګه دی ویلي چې وای دغه حمله د حقانی شبکې د پاکستان د حکومت په ملاتړ کړې و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو تاسې پر انټرنیټ اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په کابل کې نن د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د شاروالۍ کارکونکي په هغه سیمه کې چې پرون چاودنه وسوه په پاکولو اخته وو او سیمه یې کلابند کړې وه. البته د افغانستان جمهور رئیس نن په یوه اعلامیه کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې پرون یې په کابل کې تر چاودنې وروسته له زخمیانو سره د مرستې لپاره سیمې ته ور ودانګل او کار یې وکړ. په دغه خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ښاروالۍ کارکوونکي د سیم په پاکولو لګیا دي او ولسمشر ژمنه کړې چې د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې به جاري وساتي. د جمهور رئیس دفتر په خپره سوې اعلامیه کې د ښاروالۍ د کارکوونکو کار یا څوی د اطفایی د ادارې کار یا څوی او د خلکو یادونه سوی ده چې تر دغه حادثه وروسته تر دغه پیښه وروسته د همکارۍ لپاره سیمته او وردانګلی وو. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته تللی ونن او دی وایي چې د چارواکو په وینا د پرونی چاودنې له امله میلیونونو افغانۍ زیان رسیدلی دی. پردیس صاحب دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث پردیس، تاسو ته په دغه سیمه کې د رسیدلې زیان په اړه څومره معلومات در ورسېدل او تاسو خپله دا وضعیت څنګه ولید؟
بله جلال زی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو خبرونو اوریدونکو ته. په کابل کې د کابل ښاروالۍ سرپرست نن مطبوعاتي کانفرنس درلوده او د په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په د پرونی پیښه کې تقریبا تر اوسه پورې کوم معلومات دوی راټول کړي تر یو میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي شرکت ته زیان رسیدلی او د پیښې قوت ته په کتو د دې احتمال کېږي چې دغه مالی زیان یا دغه زیانونه به تر څلور میلیارد افغانۍ هم واوړي. ښاغلی حبیبزی وویل چې په دغه سیمه کې تر ډیره پورې یعنی شرکتونه، خصوصي شرکتونه میشت یو مهم دولتي ودانی دي او د پیخي په تر 2 کیلومتري پورې دغه چاودنې ډیر زیان رسولای خده چې په دې برخه کې د ښاغلی حبیبزی د خبرو یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
خساراتی که تا حال تخمین شده
دیوی تروس خصوصی سکتور تا تر یو میلیارد افغانی و زیان رسیده لی خدا سی تخمین کیگی چه دغه توانون چلور میلیارد افغانی و تو رسیگی خوز منگ چیره نلا هم دوام لری او تر راتلون که چو رزو با پا دیاره کره معلومات لرسانی و سر شریک کری. د ښاغلی حبیبزی د معلوماتو لمخې ډیر زیان هغو بنسټونو ته رسیدلی چې د پیخې په 2 کیلومتري کې پراته وو. همداراز حبیبزی وویل چې د سیمې له ځای څخه 200 موټر خیخې دوی انتقال کړي دي او له پرون راهیسې تقریبا 1500 د ښاروالۍ کارکوونکي په پاکاري اخته دي چې د همدغې نن ورځې تر پایه پورې به ده وویل چې د ټرافیکو پر مخ دغه لار پرانیستل شي او کیدای شي تر شنبې ورځې پورې حالت بیرته عادي شي. ده وویل چې تقریبا 1300 کیلوګرامه مواد دوی راوړي دي بیرته د دغه سیمې د بیا رغونې لپاره، یعنی دا مواد دوی کار کړي دي. او په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې پرونی چاودنه کې یا پرونی پیښه کې 10 میلیون ډالر زیان رسیدلی د خصوصي شرکتونو ته. په پیښې عیني شاهدان بیا وایي چې دغلته د دې حملې له کبله راوختي زیانونه تر دې هم زیات دي چې ښاروالۍ وایي. په سیمه کې د یو خصوصي کلینیک مسؤول ذبیح الله نوري له موږ سره په خبرو کې وویل چې یوازې د ده کلینیک ته شاوخوا 15 لکه ډالر زیان رسیدلی. او یو موضوع چې غواړم پرې تاکید وکړم، د روشن مخابراتي شرکت چې په همدغه سیمه کې خورا نږدې واقع ده، زیات زیان د رپورټونو پر اساس همدې شرکت ته رسیدلی. د دې شرکت وان شفی شریفي نن په پیخه کې خبريالانو ته وویل چې دوی ته هم زیات زیان رسیدلی خو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او وروسته به وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. بل جلال زیات
ډیر مننه. خیر یو سي پر دې صاحب، ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به دغه معلومات ټول زموږ پر پاڼه هم ترلاسه کوئ. نو زموږ د پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. هم دا راست تاسو د خپل استور ګولیدلې حالت موږ سره شریکولای شئ. کبه دغه سیمه کې یاس نو موږ ته او د اتصالاتو فون کلری نو مشته پراته ساتل شمیره باندې معلومات را واستوي. موږ به د نور خلکو سره شریک کړو. د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دای به نن په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې د امریکا متحد ایالات د نړیوال اقلیمي بدلون په موافقه کې پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې شوې وه. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړونه کیدای سي د واشنگتن سرچینې وایي چې ډېر احتمال سته ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړونه وباسي. دا موافقه په 2015 کال کې د 1950 هیوادونو لخوا لاسلیک سوې وه. د څېړونکو نظر دا دی چې که امریکا له دغې موافقې ووځي د دغه هیواد او د ګڼ شمېر متحدانو اړیکې به یې ترنګلې سي او امریکا به د سوریې او نیکراګوا تر څنګ درېیم هیواد وي چې د دې موافقې برخه به نه وي. اروپایي مشرانو ډېره لابي وکړه چې ترامپ قانع کړي چې امریکا له دې موافقې ونوځي، خو ترامپ ویلي چې د ده د جمهور غوښتونکو ګوند او د سکرو برق او تیلو صنایعو کسانو هم ورباندې فشار اچولی چې امریکا له دې موافقې ووځي. ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ویلي و چې دی له خلکو د اقلیمي بدلون په اړه ضد او نقیص خبرې اوري. ده د اقلیمي بدلون پر دغه موافقه سخت انتقادونه درلودل او اقلیمي بدلون یې یوه افواه وبلله. دا لومړی نړیواله قانوني موافقه ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کچه راټیټول غواړي. د نړۍ ټولو هیوادونو د زهرجنو ګازونو د اخراج د مخنیوي یا د هغوی کچه ټیټولو په برخه کې په رضاکاره توګه ژمنې کړې دي. کاربن ډای اکساید هغه زهرجن ګاز دی چې له برېښنا کوټونو، موټرونو او سکرو اخراجېږي. ساینس پوهان په دې باور دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید، میتان او نورو ګازونو زیاتوالی د نړۍ د تودوخې درجه زیاتوي او د ځمکې کره تودوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې له 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې له 40% څخه تر 28% پورې د زهرجنو ګازونو د کچې ټیټولو ژمنه کړې وه. په برلین کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر ویلي اروپایي متحدانو ډېرې هڅې وکړې چې ترامپ قانع کړي امریکا د دې موافقې برخه پاتې سي او د ده په وینا له دې موافقې وتل به دومره اسانه نه وي او دا کار به کلونه وخت واخلي.
اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن خپله دا پریکړه اعلان کړي چې ایا متحد ایالات د پاریس په موافقه کې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه وه پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دا ډېره جنجالي مسله ده. کله چې دا اعلان سي د ازادي راډیو له راډیوي خپرونو یا د ازادي راډیو پر ویبسایټ به معلومات درسره شریک کړو. نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کیږي. تاسو به وروسته په دې اړه رپورټونه واورئ، خو د کوچنیانو یو ابتدایي حق چې د تعلیم ترلاسه کول دي، په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا بولس علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځ ته لګیدل کښنان ماشومان د تعلیم په زور.
السلام علیکم مرزا پراده چارواکو صدا هیل لروس نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایږ مرزا د مکتبونو ته هم دا وختونه چې موږ مرزا ګلایته وټول کله کې باندې د خواندې جوړ شي دلته خواندای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم مرزا جراوت پولیس علی کی په مرکز کې واده نه سوندې خلاصي د ماشمان پر مخ باندې نور ټول سوندې تر رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې د غزمر سوندې فعال کی او دغه ته توجه کی د غزمر د ماشمان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سی جواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. د غل لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغون وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 200 23 41 16 او بهرنۍ شمیره ده 0 0 4 20 21 14 45.
ساعت پوره 4:30 بجې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی مرستیال وین نجیب آزاد و یو شمیر په اعدام محکوم زندانیان به د ولسمشر اشرف غنی تر لاسلیک وروسته اعدام سي. نوموړي دا ونه ویل چې د دغو زندانیانو شمیر څومره دی او آیا د حقانی شبکې د عمده غړي انس حقانی نوم هم په دې لست کې شته؟ که څنګه خو ډېر شمیر افغانان له حکومت غواړي چې د انس حقانی په ګډون ټول تروریستان او وسلوال مخالفین باید اعدام سي. په یو بل خبر کې د ولسمشر مانی ویل افغان حکومت په پیوی اونۍ کې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي چې د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې د حقانی شبکې شکل د کڅنګه. لومړنی راپورونه وایي د بریټ حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته وکړ. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. په هغه بریټ کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او تر 300 ډېر ټپیان شوي چې ډېری یې ملکي وګړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په کابل کې پرونی خونړۍ چاودنې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسولی دی. د بغلان د ولایتي روغتون موظف ډاکټر بکتاش رسنیو ته ویلي چې د پرخمري په چشمه شیر سیمه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او 14 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتېږي که ترې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. دا تړون د نړۍ 195 هیوادونو لاسلیک کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شایي د هیواد پالنې احساسات له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکېل نه دی. د مقدونیه پارلمان د زوران زایف په مشرۍ د کینارخ ائتلاف یو نوی حکومت انتخاب کړ. د پارلمان غړو تیر شپه د 2 موافق رایو او 43 مخالف رایو سره نوی حکومت تصویب کړ. زوران زایف تر دې رای اخیستنې وروسته د مقدونیه د صدر اعظم په توګه لوړه پرځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په داسې حال کې ګوري چې روسیه په سن پیټرسبرګ کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي.
اوس سپورت خبرونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوارخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې ده. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې له داسې یو هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي هیڅ راز دوستانه سیالي په کار نه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د 40 اورونو دوه سیالي یوه په کابل او بل به په لاهور ترسره کړي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤول وایي چې هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې ښه ځلېدلي هیواد ته رارسېدلي او نن به د چارواکو له لورې وستایل شي. د افغانستان د 5 فدراسیون مسؤول خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې څخه شپږ لوبغاړو اتلولي خپله کړې او ډک لاس هیواد ته راستنه شوي دي. سروري زیاته کړه چې دغو لوبغاړو دوه کمربندونه او 4 د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. روسي خبر دا چې د باسکل ځغلوونی فدراسیون مسؤلین وایي چې د 40 په شاوخوا کینجونی به له کابل تر بامیان د باسکل ځغلوونی سیالي تر سره کړي. د یاد فدراسیون مسؤل صادق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د دوه جنونو د یو ځای کولو او د یادی سیالي لپاره د چمتووالي لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. شغلی صدیقی زیاته کړه چې له دوه جنونو څخه به 15 غوره لوبغاړي د باسکل ځغلوولو ملي ټیم لپاره غوره شي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده، تاسو په خپل کورونو کې ورته متوجه سوي یاست. نن په کابل کې لشتر لږه کوچنیان ښوونځي ته نه وتللي، مکتبونه رخصت وو. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کېږي. نړیوال رهبران او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو مشران په 1925 میلادي کال کې سره راغونډ شو او د کوچنیانو پر حقونو او کوچنیانو ته د ژوند د ښه وضعیت د برابرولو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو پر ارزښت بحث وکړ. او ویل چې داسې ورځ باید وي چې په هغه کې ټولو خلکو ته ځانګړي پروګرامونه جوړ سي تر څو خلک د کوچنیانو په حق خبر سي. البته دا د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیانو له نړیوالې ورځې بیله ده چې د نومبر په 20 هر کال لمانځل کیږي. په ټول نړۍ کې میلیونونه کوچنیان له ډیرو بنیادي حقونو لکه تعلیم څخه بې برخه دي، سخت کارونه کوي، پیسې ګټي، په زور ودیږي، جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي، تهدیدونه دي ورباندې، په زیاتو هیوادونو کې حتی جګړې ته استول کیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په ډیرو مواردو کې دلسوي چې کوچنیان حتی په انتحاري حملو کې برخی خستوتا هڅول سوي دي. رضوان مراد د سیف د چلډرن د اداري رپورت تاسو وړاندې کوي چې د کوچنیانو پر حقونو دی.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی خار اوسیدونکو دی، د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنی چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بېسه شوي وو او شپږ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنه شي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. عالم اوس د بېزه شو په کم کې اوسیږي، ښوونځي ته هم ځي خو خپل کور کلي پسې خفه دی.
اتمنى نرجع على بلدنا ونشوف بيوتنا ونشوف مناطقنا شلون صاير.
دی وای خونځي ته د بیا تللو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ اوه ساعته د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، ښوونځی، د لوبو سامان او ټول شان هلته پرېښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو ده، خو عالم او کورنۍ نه غواړي خپل خار باجي ته چې د موسل پر لویه لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بېزه شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده.
په نړۍ کې ماشومان خوشنوونکي کیسې لري، د افغانستان کوچنیان هم پکې شامل دي او زیات کوچنیان له کیسو بې برخه دي. کوچنیان د کتابونو د لوستلو وخت نه لري یا امکانات نه لري او هغه یو غټ امتیاز چې کوچنیان یې په کوچنیوالي کې لري، کیسې او نکلونه دي، هغه له هغه څخه بې برخې سوي دي. زموږ همکار په کابل کې د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو او د کوچنیانو لپاره د کتابونو د لیکلو د یوې ادارې مشر دی، د ماشوم د ادبیاتو کور اجمل تورمان یې مشري کوي. ما له ښاغلي تورمان څخه پوښتنه کړې ده چې دا د کوچنیانو پر روان څونه سخت تاثیر کوي چې هغوی نور د کیسو لوستلو پر ځای شاقه کارونو ته مجبوره دي.
بله فرشته جانې، په دې برخه کې یو شمېر خصوصي بنسټونو کار کړی دی، یو شمېر اشخاصو په شخصي ډول باندې کار کړی دی، ماشومانو ته کتابونه لیکلي، د کیسو کتابونه، د شعرونو کتابونه. دوی ولې بسنه نه کوي؟ ځکه چې کتابونه دوی لپاره نه شي چاپولی چې ټولو ماشومانو ته ورسي. او ماشومان ادبیات په دوه برخه دي، یو هغه دی چې مثلا د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، بل هغه چې د ماشومان لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي. دا چې د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، په دې برخه کې یو څه کار شوی. ولې دا چې ماشومان لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي او ایجادېږي په فولکلور کې، مثلا موږ ډېرې
جنگ د کوچنیانو د دې څخه محروم کړي چې یوه آرام مور، یو آرام پلار ولري چې دوی ته نکلونه ور واچوي، کیسې ورسره وکړي. دغه حالت څنګه دی اوس؟
فرشته جانې وایي اوس د ګزارت زړه په وینو کوو، حالات چې ښه شول بیا به مینه کوو. کورنۍ هم بدبختانه دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. اوس مثلا ماشومانو ته دوی خپل مثلا دغه پخوانی حالت او وسله او وضعیت دوی ته نه پاتې، لا اقل د بازار نه دوی لپاره دا کتابونه واخلي.
خو پخوا به مثلا خلکو د دې توان درلو چې کتاب اخلي، اوس به پلار مور وایي چې زه ډوډۍ نه سم ورکولی، ته به ما کتاب اخلي. ډېرې د کوچنیانو کیسې یو رقم تقلبي خوند لري، هغه واقعي کیسې ته نه پاتې کېږي. دا ولې؟
ځان چې اوس نن هر سبا هر څه پروژې شوي دي، ماشومان ادبیات هم دغسې پروژې شوي دي. مثلا موږ یوه پروژه رامنځته شي چې ماشومان لپاره دونه کتابونه دي، بیا هر لیکوال صاحب که پوهېږي پی نه که نه پوهېږي، بس داسې یو څه رامنځته کړي دی لپاره چې یو کتاب چاپ شي او نوم یې وشي. حال دا چې په دې برخه کې باید کسان وروزل شي. موږ روزل شوي کسان ډېر کم لرو چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې هغوی کار وکړي، هغوی د ماشوم په ارواپوهنه باندې پوه شي، هغوی د ماشوم په ذوق باندې پوه شي، هغوی په دې باندې پوه شي ماشوم څه خوښوي. ما دا ویلي چې د افغانستان په پانتونونو کې باید په لوړ زده کړو وزارت دې ته پام وکړي چې د ماشوم د ادبیاتو موضوع د ماشوم د ادبیاتو د پوهنځیو په درسي نصاب کې شامل شي او ورته لاغه مهاله کار وشي.
تاسو چې د ادبیات د ماشومانو په برخه کې ځانګړی کار کوئ، میندو پلرونو ته څه وایاست؟ څه وکړي دوی چې دا د کوچنیانو ارتباط د پخوا سره قطع نه سي او د دوی دغه دا امتیاز هم له لاسه ورنه کړي چې دوی کیسې واوري، نکلونه واوري؟ او دا مور ته وایي چې کتابونه واخلي، ځکه کېدای سي میندو پلرونو به پیسې نه لري.
ګوري که ماشومان لپاره پخوانی فولکلوریک کیسې ډېر راپاتې دي، که څوک د پیسو نه لري چې مثلا کتابونه واخلي، دغه میندو پلرونه چې ماشومان ول دوی ته پلرونو کړي، دوی ته نیکونه کړي، دوی ته نیاګانو کړي، لا خل دغه کیسې دی وایي. او دغه دود چې ډېر پخوانی او ډېر سم ډېر پر ځای دود، دغه دود دی وساتل.
مننه ترمن صاحب، تاسو د کوچنیانو لپاره ډېره ښکلې سندره لیکلې وه، سین څپې څپې، او فرهاد دریا دا سندره بللې ده. نو لنډ به سره واورو نو د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
مننه، کور مو ودان.
متاسفانه دغه سندر موږ نسو کولای چې مکمله یې نشر کړو، ځکه وخت مو بیخي ډېر کم دی. له کابل زموږ همکارانو د کوچنیانو پر حقونو باندې یو ځانګړی پروګرام راستولی دی، نو وخت به هغه پروګرام ته ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزباکي په اړه خبرې کوو. د خبرونه ملمه مو د عامه روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله ساپای دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خرغلاس ترته وایو که راته وایي چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي لپاره د یو معین وخت یا مشخص سن که مونږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولی شي چې په سویت غزي باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال یو تر دوه میاشتو څخه وروسته یا د یو میاشتو وروسته تر 15 کالو پورې یا هم د 15 کالو نه زیات ماشومان په سویت غزي باندې اخته کیږي. اما کومه چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سویت غزي پکې واقع کیږي هغه د 15 کالو پورې سن دی. د دغه نه هم کوم چې زیات ماشومان سویت غزي کیږي دوه کالو نه کم کې. لکه ارقام او اعداد چې موږ لرو د ولایتونو چې موږ کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلی دي، انالیز کړی مو دي یا متحلل کړی دي، د ارقام او تحلیل موږ ته ښیي چې 80% سویت غزي د دوه کال نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده او 22% سویت غزي د دوه کال نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ موږ ویلو چې زیات سویت غزي د دوه کال نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غزي اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ لپاره ځینې خپل مشخص علامې دي. موږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي. لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا په پخونه، دا پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم سره پړسیدلی وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي، خو ولی یو پړسوب ورته پیدا شوي. د خپل د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپل د سویت غزي یو غټه علامه ده. طفل سویت غزي دی، ماشوم سویت غزي دی، یا هم نور علامې چې کوم دي هغه شدیدن ډنګرواله. یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابېږي، یو معلومیږي، پختې معلومیږي، د شاته کوم چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي دا یو معلومیږي. ماشوم چې دی یو عضلي ذوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې مونږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم د یو د زړو خلکو د څهره باسي، څهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غزي ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غزي د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غزي یو د هغو اسبابونو لري چې په ماشومانو کې د مرګ امید علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د 15 کلو نه کم وي او د هغوی 33% وفیات یا مرګ امید د سویت غزي له لاسه دی. یعنی په 33% وفیاتو کې د 15 کلو نه کم ماشومانو دې کې سویت غزي په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغه کې شامل ده. یعنی علت د مرګ سویت غزي ده. په سویت غزي د ماشومانو د مرګ میر یو ډیر عمده سبب دی او تقریبا په دسي وای چې په 3% د مرګ میر د ماشومانو کې سویت غزي خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې ماشوم د سویت غزي پر مهال په هغه وخت کې یا غ نه خې فکر راڅرګندېږي، دغه سویت غزي ماشوم ته نورې تستونزې جوړولی شي، نورې کومې ناروغي ورته پیدا کولی شي؟
سویت غزي نه تنه دا چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کیږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سویت غزي نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی همدا مشکل دی چې د سویت غزي په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو همدا ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سویت غزي له لاسه. ماشوم نشي کولای چې په هغه ماشومانو په شکل چې درسته غزي شوي دي، دغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې خدر سوي، دغه ماشوم په شکل په مدرسه کې خدر سوي، یا دغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومان کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ توای دا مشکلات د ماشومان کې کله چې غټانو باندې بدلیږي په غټ کاهل شخص باندې بدلیږي په غو صورت کې ورته د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي همدارنګه د ماشومان چې دي ډیر زیات آراموي د اجتماع نه لري وي ګوشنې شینی کیږي هغه حرکتي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاس ور کوي لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوه د لاس ور کوي ماشوم نشي کولای چې تفکر وکړي ماشوم نشي کولای چې نوي کارونه وکړي نوي خلاقیتونه وکړي دا هغه مشکلات دي چې د سوی تغذی په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذی اخته دي
د سروي او پاساس باندې کوم موږ سروي لرو په افغانستان کې سوی تغذی او عمده ستونزه ده یو ډیر غټ مشکل دی د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا 1 میلیون څخه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارزواکۍ او په شدیده خوارزواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه شتري چې دا یو ډیر غټ رقم دی او ورځ په ورځ باندې کچیرته موږ مایندې د ماشومانو ته تغذیه ته ترسره توجه ونکړي نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړی دي چې د سوی تغذیه دغه کچه راکم شي
د امنیت روغتیا وزارت او نورو کاری شریکانو د تدوی د سوی تغذیه د تدوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو خپل د سوی تغذیه تدوی د امنیت روغتیا وزارت د اولویتونو د جملې څخه ده موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیه د تدوی مراکز لرو چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیه باندې مساوي غوته هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي مهمه دی هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي کلینیک ته راځي غذا اخلي په دې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بل اخر د سوی تغذیه خلاصيږي برله ولدين موږ په کلینیکونو کې البته مسلکی کارمندان لرو ډاکټران لرو نرسان لرو هغوی مایندو ته د ماشومان د تغذیه په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغه ته خي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي هغه لاره چاره ورته خي همدارقم برله ولدين هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه او اختلاطي وي په دې معنی چې سوی تغذیه پر څنګه د خورزګي پر څنګه هغه یې سالاتو لري یا نور څه مشکل صحیح مشکل ولري نو هغه لپاره موږ په ټول ملک په شفخ ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ شفخانو کې د سوی تغذیه د داخله بستر څنګه لري چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشو بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشو بیرته د سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي
ښه پوښتنه ده او دا هغه څه دي چې کچیرته مایندې او کورانه مد نظر ونیسی او دا غلار او چاره درست تطبیق کی ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشتنه شي ماشومان ته تغذیه چي د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي د مور شو دی د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي کوم بل هر څور کو خپل بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي سوی تغذیه ایجاد ولش پس د شپږ میاشتې پورې کوم یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کو مطمئنم چې سوی تغذیه به کلام په ماشوم کې واقع نشي په دې شرط چې مور ته منظم شو دی ورکی د شپې ورته شو دی ورکی د ورځې ورته ماشوم ته شو دی ورکی او درسته شو دی ورکی د شودو ورکول طریقه منظمه وي درسته وي نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي کله چې شپږ میاشتې پوره شوه د شپږ میاشتې وروسته د مور شو دی تنه د ماشوم د لپاره کفایت نه کوي دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیل ولای نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خوړ شروع شي اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خوړ شروع نشو بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي متمم خوړو کې باید هغه خوړو کې باید منګه حیواني محصولات ولرو لکه غوښه د چرګو هګۍ یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو ماشوم ته باید منګه کوشو کوچه میوه ورته ورکو ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو پسند کې غوړی ورته ورکو د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم همدار رقم آیودین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو او د خپل شو دو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خوړ ورکو نو دا هغه لاره چاره ده چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه د غو په واسطه باندې موږ وساتو
که چرې کوم ماشوم په سویت غزه اخته شوی وي نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول تداوی کړي؟
د سویت غزه لپاره کچیرته لکه څنګه چې ما د سویت غزه ځینې علایم ویل چې او شدیده دنګرواله دی، د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي، مور پوهیږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې ډنګریږي، وزن د لاسه ورکوي، یا هم پړسو پیدا کړی، زر تر زره باید نږدې ترین صحی کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سویت غزي لري که نه لري. که چیرته ماشوم سویت غزي درلودله، د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي، او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سویت غزي و، هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شوې ورته ورکړي، او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سویت غزي نه ان شاء الله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومان ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي، هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سویت غزي څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سویت غزي شیو یا څونه وقت د سویت غزي چې موږ لرو چې ما ویلی تقریبا 1,000,000 دي، او له بلې خوا نه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوند کوي شاید کمې وي. یعنی سویت غزي واقعیت زیات دي، او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سویت غزي شته. چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذیې نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سویت غزي شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي، دا بیشتر زیاتره د سویت غزي سبب کیږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدای نه خواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته له هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریجې پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، دغه حتما یو څه پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا نه کوم چې موږ په لاس کې دي د دې نه درسته استفاده وکړو، سره یو ځای کړو، مختلفې غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا به خپله د ماشوم د سویت غذي په جلوګیري کې به هم دا رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خپرونه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، خیچاری قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلي ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتوونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دودونه کېږي.
تر سل تر دوه سوه تر پنځه سوه ډالر پورې ما لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي دي، خو په دې صورت چې داسې نیولې دي خلک د ښکارۍ چې یعنې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډالر ورکړي. چاته زیاتره مې هم داسې لیدلي لکه ورور مې یا تره مې، خو دا ښه کار نه ده. ولې ښه کار نه ده؟ طبعا داسې خلک ما لیدلي چې قرض کړي دي، ورکړي دي، په دا خاطر باندې لږ ذره خپل بلسن سره پکې وغځوي، اتمن یې را قرض کوه ورې کوي، اتمن یې پیدا کوي ورې کوي، خو که چا وسه کېږي او یو ډیر محدود شی ورکه یا پیسې نه یو بل شی دی وکړي هغه پی خوشاله شي لکه ټیکرای یو بل شی، نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل له اوسېدونکي مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور سو سنو مونږ سره هغه پیسې را وړي دي، مونږ مجبور چې سیالي ورسره وکړو، ما د ماشومانو نه د خولې نه ورښم، هغه اما سې مونږ سره کړی ده، را وړی ده، سیالي را وړی ده.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کیږي نو د دستمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولیږي.
کله چې څوک له یو چا سره خیخي کوي د هغې د دستمال اخیستلو لپاره ځي، یا موږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زموږ عنانه داسې ده چې شکور راوړلی کیږي، موږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دستمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپل جیبه یو څه پیسې په غاغې کې واچوي چې دا د خور خوړلن شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچي، هغه ډیر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغه ډیر زیات ملامتونکی کیږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډیر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډیره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنی په نوم پیسې ټولیږي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي. په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. د موږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تاته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بېرته هغې ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړي، تاته یې درکړي هغه وس درلود. زموږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولی ځان قرضداره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسیدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې میرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کیږي پیسې دي، که پنځه کوره کوي ولري پلس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څنګه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلې یې که غواړي. وایي پلانې راغلی او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی او یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود د زمان کې د دې لمنه ټوله شي. ښه خبره ده ځکه چې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري، د ورځې ډېرې پیدا کړي، 150-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومان د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پخته دي چې بیا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم، ولې که در سره دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ورسره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته ټینګ شوی یم، دوباره مې ورکړي دي، واپس مې ورکړي، نه مې دي اخیستي. و
د ننګرهار اوسیدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لوس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم مې دا شنو ته څه ارزش ورکوم، مګر باید وری نه کوم. نو دا زما خپل یو منفی پوینټ دی.
افغانستان یو بې وزله هیواد دی، دلته ډیر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی خپل برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دو مزخرفاتو کې.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه یې چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي. په دې هکله دوه تنه د کابل اوسیدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه دا خبره نه تازه راچو لمال زر، دا خبره نه بلکې وس خبره درو وسو سلا چې څوک زر اچي څوک پنځه واچي
پیسې ورکوي که سلور کوي که زرو کوي که شل کوي، دا خپل کاروبار دی. نو دا روایت که دغه ماشوم نه وي په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی، باید یو څه خولوات کړي، یو له جامې ورکړي او یو له پیسې ورکړي. نو هغه ته جامې نه کړي، د هغه په یوازې ورته پیسې ورکړي، دا ښه رواج دی. دا خو په دې باندې څه دوستي اضافه کیږي، پراخه کیږي. نو دا کار یې ښه دی، زه خو دې کار یې تایید کړم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅه وي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، انانوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي خپل. دغه په یو ډول یو ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ سي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کولی سي، هغه څوک چې مشوره موږ ته راکولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، خوونکی مو سره مرسته کولای سو ډیر نور مخبه او مخور کسان خلک وایست مو سره مرسته وکي او دا سونه حل کی د ارغه څوک دغه کار کوي د رواني ستونزې لري ګورې د قران لازم شان آیت دی اسراف ګناه ده نو دا خو اسراف ده